دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په ورسته کې د طالبانو د چارواکو لمنځه د شزو او جنو د ستکرو پننګ ژغونه راپورته شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی تر دې وړاندې هم څو ځلی د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنې کړې وې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ شرعي او ملي توجیه نشته. په ورستۍ ورځو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری نه یوازې د نجونو د زده کړو په ننګه څرګندونې وکړې، بلکې په دې اړه د خبرو په ترڅ کې ژړا ورغله. د رواني سلواقي یا دلبي په اتمه په خوس ولایت کې د نجونو په یو مدرسه کې د وینا په محل په ژړغونی ژغ وویل که د نجونو زده کړې فرض او سنت نوي مباح دي، خدای دې مشته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. ځینو ښځو او د ښځو د حقونو پلویانو د طالبانو لمنځه د داسې ژغونو د راپورته کېدو هرکلی کړی، خو ځینو نورو بیا ویلي چې یوازې څرګندونې کفایت نه کوي، بلکې طالب چارواکي دي عملي اقدام وکړي او د نجونو او ښځو اساسي او ابتدایي حقونه دي بیرته دوی ته ورکړي. په دې خبرونه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او په ترڅ کې تاسو ته هم نوبت درکوو که زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لري یا نظر لري نو څرګندې کړئ. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاونده شینکی کډوخیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم او د ښځو د حقونو فعال مزلفه کاکړ. میلمنو ته هرکلی وایم. زه هم اسمت ساروانیم او لکه څنګه چې مې مخکې ویل د خبرونې په ترڅ کې تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی محترمې کډوخیل، د طالبانو له منځه د نجونو د تعلیم په ملاتړ کې څرګندونې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ څه فکر کوئ چې بالاخره به دا ډول ژغونه لا زیات شي او د بدلون سبب بشي؟
سلامونه سلامونه درناوی تاسو ته پروګرام محترم او میلمنو او اوریدونکو ته باید ووایم چې معلومدار تعلیم د ښځو بنیادی حق دی او په دې باندې هیڅ ډول معامله په کار نه وه او نه ده. ښاغلی عباس تانکزی هغه وخت چې کله چې د دوهې مذاکراتو کې ناست دا موضوع باید ډېرې جدي ګڼلې وای، او هغه وخت کې په یو جدي شکل په دې توافقنامه کې باید ځای پر ځای شوی. ولې دوی د طالبان دریځ نه پېدلو؟ ولې دوی د اول دورې د طالبان حاکمیت باندې بلد نه وو؟ د دوی مفکوره، د دوی غوښتنې، د دوی پلانونه په هېڅ باندې باندې بلد نه وو. د ښځو د حقونو په خلاف باندې دا جنګ چې دوی ټول ساتل او خپلو جنګیالیانو ته دا انګېزه ورکړه، دا ټول هغه مسایل چې باید په هغه وخت کې دې موضوع ته ځانګړې توجه شوې وای. دې رایه درسته یاد که اوس هم دوی واقعا دې ته متوجه شوي وي، اما زه فکر کوم چې شاید یوه اندازه دوی ته ویره پیدا شوي چې په دا رقم دوام دوی لپاره یو ستر تهدید دی.
فکر کوئ چې دا د ویرې نتیجه ده او که فکر کوئ چې د طالبانو په منځ کې مختلف فکرونه شته؟
که فکرونه مو وه، اما دوی ولې دوی له شروع نه دې کې دریځ غوره نه کړ، دوی ولې مقاومت ونه کړ، په دې باندې معامله په کار نه وه؟
ممکن په پیل کې دوی په خپل منځ کې خبرې کړې، یعنی غوښتل یې چې پخپل په داخل کې دا مشکل حل کړي، خو کله چې پوه شوی دی چې په داخل کې دا مسله نه حل کیږي نو بیا یې په جار بکړه.
زه فکر کوم زما پان باندې چې دوی فکر کاوه چې ښه خو که وشو وشو که ونه شو مهمه نه ده، فکر کوه دنیا به دا موضوع ستي ونیسي، فکر کوه چې افغان ولس ته به مهمه نه وي، فکر کوي چې ښځو په دې باره کې مثلا خاموشه پاتې سي. زه فکر کوم چې دوی ته یو ویره هم پیدا شوې ده، اوس هر یو غواړي چې یو سپیناوی ورکړي، وایي چې ګویا زه خو دې پالیسۍ سره هم فکر نه یم، او یو اندازه دوی داخلي نارضایتي هم دوی بل په وړاندې شته ده چې ځینې حرکتونه تهدیدېږي. حقاني شبکې په خلاف باندې فکر کوم کار په ډېر جدیت باندې روان دی، او همدارنګه عباس تانکزی هغومره چې د دې توافقنامه په اساس بریالی تیره او اصلي محرک هم دی و نو هغه ته نه کوم مقام ورسېده او نه کوم صلاحیت ورسېده او په زمن کې د اوسنۍ حالت چې افغانستان سره مخامخ ده زه فکر کوم دا وخت راغلی ده چې دوی بغه د خپلې عقدې چې لري راپورته کړي خو هغه یوه ښه موضوع چې دوی کولی شي په دې باندې ځان ته کریډیت فکر کې لاسته راوړي یا مرکز د توجه کېږي هغه د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله ده او دا موضوع یې راپورته کړله.
بله ډېره مننه سلامت اوسې محترم کډوخیل. آغلی کاکړ ستاسو نظر سره دا د طالبانو په منځ کې د داسې غږونو راپورته کېدل دا یوه مثبته نښه ده د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې؟
په خیر هیله لرم چې روغ او جوړ اوسې. د نجونو د تعلیم په اړه کې
بله دا چې د طالبانو ځینو مقاماتو لکه ستانکزی یا د کورنیو چارو مرستیال وزیر په خپلو مشرانو باندې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول انتقاد وکړو چې باید نجونو ته د تحصیل او تعلیم حق ورکړي او وی ویل چې دا هیڅ کوم اسلامي توجیه نه لري چې مخه نیول شوې ده. دا څنګه تاسو ګڼئ چې یو مثبت اواز دی او کنه؟
ډیره مننه. د طالبانو د لوړ پوړو مقاماتو لخوا څخه دغه سی اواز او تشت کول د دې پرې کالو څخه وروسته د طالبان لوړ پوړو چارواکي چې د نجونو د مکتب د خبرګون په اړه ویل دي تعلیم په واړې ویل دي چې دا کم د اسلام سره په ټکر کې عمل دی او باید نجونو د مکتب او تعلیم اجازه ورکول سي. یو خدا چې دی ولې په دا درې کال کې لدی مخکې دی ته نو متوجه سوی ولې دی ته حسن وکړي چې دی باید دا ژغ ډیر ژر وچت کړي وای نه هم په دون ځان او نه وخت سره چې او د دې تر څنګ سره چې وس دی په داسې محل کې دا ژغ وچت کړي دی موږ دې ته ک مثبت ارخم ورکو خو بیا هم موږ ته خوشبینه نه یو او نه هم دې ته لپاره موږ یو مثبت انګیزه درلودلای سو چې د طالبان د لوړ پوړ چارواکو لخوا څخه دا غسی یو
دلیل څه دی؟
ځکه چې طالبان د اسلام سره د دې کړنې په خصوص د شوزو په وړاندې د تعلیم په وړاندې خپل د اسلام سره په ټکر کې دي. د هیڅ یو اسلامي اصول په پام کې نه دی نیولې چې پاغه سره دي دا ثابت کړی چې دا تینجونو تعلیم ولې بند کړی دي. د اوس په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو کم کانفرنس چې تر سره سو پاغه کې اسلامي هیوادونو همدغه فریکړه همدغه د دې وینا و چې د تینجونو ته باید تعلیم حق ورکول سي او انجینی باید په ټول اسلامي هیوادونو کې د تعلیم ولري. خو ولې د طالبانو لخوا څخه یې
دا خو سمره دا خو سمره خو مشکل اصلا هم دلته ده که دوی چیرته انجونو ته اجازه د تعلیم ورکړي وای بیا به چم دا ژغم نه پورته کوو. لیکن وس چې دوی په منځ کې یو څوک را ولاړی شي او دا ژغ پورته کوي تاسو هغه ته مثبت ژغ په سترګه نه ګوري؟ نو
ځکه د مثبت ژغ په سترګه نه ګورو ځکه چې د دې دغه ژغ اوچت کول هم بیرته په خپل نور لوړ پور طالبانو پر هغه چې تصمیم نیوونکي دي هغه چې باید په دې برخه کې دي عمل تر سره کړي پر هغه باندې اصلا تاثیر گذار نه دي.
نو خو بیا لبلې خو کله چې تاسو وایي د دوی ملاتړ نه کوي د دوی ژغ مثبت نه ګړي با مغه خلک سم بغه سخت دری زدي په حقیقت کې دغه ملاتړ کوي تاسو په دې شکل سره
موږ دا غوم لا څرنه کو موږ دا غواړو چې ثابت کړو چې موږ په دغه درې کال کې چې موږ همیشه دغه ژغ اوچت کوي د طالبان د لوړ پوړ د چارواکو لخوا څخه همدغه یو نفر لخوا څخه دغه ونه وایي چې تعلیم د انجونو حق دی او باید په اسلام کې د دې څخه دغه الهي حق وانه
صحیح ده. لیکن اوس چې یو څوک دا ژغ پورته کوي هغه خو باید تایید شي باید ملاتړ وشي.
ملاتړ کوونکې یو موږ صرف په دې ارزه کې موږ دیته مثبت انګیزه نه لرو چې دا تاثیر گزاره نه دی پر خپل طالبانو باندې د دې پر تصمیم باندې تاثیر گزاره نه دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی خورم ستاسو نظر څه دی؟ زموږ د دوو میلمنو نظر خدا و چې دا ډول ژغونه چې د طالبانو له منځه راپورته کېږي دوی ورته چندانې خوشبینه نه دي. ستاسو په نظر څنګه یو پرمختګ نه دی؟ حداقل تر اوسه پورې په تیرو درو کلونو کې ډیر کم دا ډول ژغونه پورته شوي ول د طالبانو له منځه، لیکن نن چې داسې یو ژغ پورته کېږي که څه هم هغوی ډیر صلاحیت هم نه لري خو لیکن د یو مثبت خواته د حرکت نښه نه ده؟
اول د آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو د تاسو پروګرام منمنو تاسو سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت
په ټولو کې کول راشو په افغانستان کې د تعلیم موضوع ته دا د لسیزو را په دې خوا دا یو ډیره متحوله پروسه وه او په هر نظام کې که چېرته په اصطلاح د 1996 نه تر 2001 کال پورې د تعلیم مسالې ته د بلخصوصا د نجونو د تعلیم مسالې ته موږ نظر واچوو. نو دا مسله د متاسفانه په افغانستان کې د سیاسي مشکلاتو یا د سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د پروسه قرباني شوې ده او نن چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې د ښځو د تعلیم په ارتباط باندې غږونه پورته کېږي د دې نتیجه زه دا بولم چې اوسنی عصر څه متفاوت دی ځکه ډېرو خلکو اوس د مطالعاتو یا د مختلفو پیپرونو یا د مختلفو مقالو په لوستلو یا په لیدلو د مختلفو پرمختګونو د نړۍ دوی ته دا محسوسه شوله چې باید نجونو د مکتب مسله ډېره جدي ونیول شي ځکه په ټولو کې نجونې یا په اصطلاح د موږ خوندې د جامعې 50% تشکیلوي که چېرته دا پلاج وي یا هغه محرکه قوه نه وي نو په دې اساس باندې هغه د ملک اقتصاد ورسره متضرره دی نو زه د دې لامل او یا د دې حرکت مثبت بولم او هر څوک چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا غواړي چې خپل غږ اوچت کړي نو دا یو مثبت ګام دی او ولو که ډېر په ابتدایي شرایطو کې هم وي
ډېر مننه سلامت اوسې خورم صاحب محترمې کډوخیل ښاغلی خورم وایي چې دا مثبت ګام دی اما تاسو ویل چې دا ډول خبرې د مقام د ترلاسه کولو یا د کریډیټ د ترلاسه کولو لپاره یا دا ده چې لوړه چوکۍ ترلاسه نه کړه په دې خاطر دي خو که چېرته دا ډول خبرې کوو د دې معنا دا نه ده چې موږ هغه خلک چې دا ډول خبرې کوي هغه مایوسو نه هیلی کوو که چېرته دا ډول خلک تشویق شي په خپلو څرګندونو ممکن لا ډېر آوازونه د طالبانو له منځه د ښځو د حقونو او د دوی د زده کړو په حق کې راپورته شي اوچت شي
ګورې ما فکر کوم چې ما خبر یا نظر تاسو یې وانهخست ما ویل ډېره درسته یا ما وویل چې ولو چې اوس وش خو دا ښه شو لاکن دلیل یا انګیزه دې شاته شاید دوی خپله داخلي نارضایتي وه چې د غږ راپورته شوم دغه غږ یا دغه خبر یو خریدار درلوده یا پهسته مارکیټ شته ده ورته نو په همدې باندې راپورته کړی ده هغه انګیزه د دې هغه ځکه چې که واقعا په دې موضوع باندې دومره په جدیت باندې باور وایي چې دوی پېژاړي یا وایي چې په اسلام کې دا شته ده او د طبیعت نشته دی چې څوک مکتبونه بند کړي دا دوی د طبیعت او د خپل شخصي نظر دی نو خاغلی با استانی
سر یعنی فکر کن نکوی چه امدغه پخپل امدغه خبری چه تاسی واس وکلی امده هم دی دفاع و دی تشویق ورد ندی او کنه کل تاسی دا خبری کوی دا خو
نه اجازه را که زوای ما چه دوی باید دا خبری دا پخوانه کلوی دا وسم چه وکل خود دیره
خو شاید نیشوی که ولی شرایط دا سی و شاید لکه چنگه چه ما مخی وویل ممکن دوی پا داخل که با امده بحثون در لودل کله چې پوښې وې چې په داخل کې دا مسله نه حل کیږي نو علني کړه
او امیدواره مې چې دا د لړۍ دوام وکړي که دا په همدې صف د یو نظر باندې پاتې شي دا فایده نه لري اوس په امیدواره په چې په دې باندې درک کړي چې نه تنها چې د ښځو بیخي اساسي بنیادي حق دی په هیڅ ډول معامله په دې باندې په کار نه په هر رقم باندې چې وي نو دا موضوع باید جدي پیګیری کړي ځکه چې دې ته باید یو رای حل پیدا شي ټول هغه کسان چې واقعا و په همدغه نظر دی چې د دوو محترمینو دا موضوع یاد کړل او ودرېږي چې دوی هم خپل ځان پسله خپل دریز وښیي چې دوی په کوم نظر باندې تر څو پورې هغه 15 شیخان چې دي او معنی د دغه یو ستر حق شوی دی باید هغوی خپل ځای وپېژني چې موږ سره د علماو شورا نه ده ولله په دې وخت کې د علماو شورا دریز ډېره مهمه ده د علماو شورا خاموشي واقعا قابل تشویش ده که هغوی ودرېږي نو بیا کولای سي چې دا سیاسي مسؤولین چې په دندو باندې ګمارل شوی یا ناس یا په واک کې دی باید هغوی شاته ودرېږي او په خپل بشر باندې فشار راوړي. نو د شورا علما راپورته کېدل او د هغوی د غږ اوچدېدل دا ډېره مهمه او اړینه ده چې بیا په دې کې هېڅ ډول بهانې به مشر ته نه کېږي او دی به چې وایي ما لاس ونیسي نه پیګم په غوږ کې راته ووایي ته کله څوک پرېږدي چې تاته څوک په غوږ کې ووایي که چېرې تا دوی سره ملاقات کولی ولې به دوی دې ته مجبورېده چې بیا رسانیو کې وایي ولو چې دلیل یا انګېزې هر شی وي د شانه اما داسې دوی خپله کسانو سره هم نه ګوري نو باعث دې شو چې دوی بالاخره رسانیو نه استفاده وکړي.
خرم صاحب ستاسو په نظر د نجونو له تعلیم سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختلاف دلیل څه دی؟ فکر کوي چې عقیدوی داسې باور لري چې عقیده لري په دې چې ښځې باید کارو درس ونه وایي او که کومه بل انګیزه لري؟
د افغانستان کې د تعلیم د بندېدو په ارتباط باندې مختلف مسائل دي چې متاسفانه دا د لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړله دا د لسهاو کلونو را په دې خوا دا پروسه روانه ده متاسفانه. او که چیرته موږ د 2001 کال په دې خوا باندې یوه ځغلنده کتنه د معارف سیستم ته وکړو خوشبختانه په 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د معارف سکتور کې ډېر چټک بدلون راغی او ډېر محصلین یا استادان بهرنیو هیوادونو ته تخصص لپاره واستول شول. د بهرنیو هیوادونو د ښوونځي سکالرشیپونه استادانو ته ورکول کېدل او په منځ کې یو قرارداد موجود و چې موږ په هغې کې د امریکې د هیواد د فولبرایت او د جاپان د جایکا د سکالرشیپونو د پیس د سکالرشیپونو نه یادونه کولای شو. د اکسچینج لنډمهاله پروګرامونه تضمین شول او د 2018 کال د اگست نو وروسته دغه پروسه بند یا حتی بیخي ټکنۍ شوه او هغه محصلین چې بهرنی هیوادونو ته د تعلیم لپاره تللي وو هغه هم په یوه معلق حالت کې پاتې شول چې متاسفانه د اکثر استادانو او محصلینو سره زه په تماس کې یم او د ډېر بحراني حالت سره مواجه وو او دوی نشوای کولای چې تعلیم ته حتی دوام ورکړي. نو دغه پروسه د په اصطلاح د 2001 کال را په دې خوا یا د 2 کال را په دې خوا یعنی امیدوار کننده وه د ټولو افغانانو لپاره او په دې سکالرشیپونو یا په دې اکسچینج پروګرامونو کې د دواړو ایکوالیټي ډېره په نظر کې نیول شوې وه او کوشش دا وه چې میرمنو ته هم د دې چانس ورکړل شي چې دیم په دې پروګرامونو کې اشتراک وکړي. خو په هغه وخت کې په تعصب باندې وایم چې د میرمنو ونډه ډېره کمه وه او اصلا د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې زه راځم دې ته چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې مختلف فکتورونه وجود لري، نه تنها دا یو فکتور چې امنیتي مسائل د کورنیو مسائل چې اکثره کورنۍ په دې باندې باید موږ تاسو اقرار وکړو چې بعضی کورنۍ متاسفانه خپلو خوندو لوڼو ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم ته لاړ شي. یعنی په هغه وخت کې هغه فیصدي یعنی ډېره اکون نه وه. نو موږ که چېرته تحقیقاتو ته لاړ شو او بعضی کتابونه او بعضی مقالې باندې وځلنده کتنه وکړو نو په افغانستان کې لکه اقتصادي مسایل شول، د ټیټ ایج کې د نجونو ودېدل او داسې نورې کلتوري مسایل سیاسي مسایل یعنی مختلف فکتورونه په دې کې یو فکتور نه دی داخل چې موږ یې مطلقا هغې ته اشاره وکړو چې دا یو فکتور دی. په اکثره ولایتو کې لکه په جنوبی ولایتو کې یا مرکزی ځینو ولایتو کې په هغه وخت کې د نجونو مکاتبو تعداد ډیر کم و، یعنی خلک هم نه غوښتل چې نجونې د مکتب ته لاړ شي. خو متاسفانه اوس شرایط داسې شوي دي هغه خلک هم چې غواړي چې لاړ شي د هغو مخه هم نیول شوې ده. یعنی په دې ارتباط باندې زه ډېر دقیق او موثق معلومات نه لرم چې دې انګېزه څه ده، او د دې په شاک څه وجود لري.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. اغلی کډوخیل، ستاسو نظر څه دی د طالبانو د مشر او یا شاوخوا حلقې انګیزه پیدا کی څه ده؟ یعنی باور لري، فکر کوي چې د دوی عقیده داده چې دا د اسلام له نظره سم کار نه دی چې نجونې درس ووایي؟
یو خو علم غیب څوک نه لري، اما څه چې موږ برداشت کولی شو او وړاندوینه کولی شو، اول خو زیات کسان دي چې ټول مسایل لوستې دي، اما د دوی بایپاس ډېره انتخابي هغه موارد اخلي، هغه څه چې دوی په طبیعت جوړ وي، هغه څه چې دوی له طبیعت سره په تضاد کې دي هغه نه هغه کوي. وګوره د طالبان مشر شیخ الحدیث هم ځان ګني، نو څنګه چې دی شیخ القرآن نه دی، خو د اقرا کلبې سره چې اولین حکم د اسلام راغلی، اولین پیام راغلی، ځکه چې که څوک کنل ولي نو یو جاهل انسان به په اسلام باندې څنګه خبر او څنګه به زده کړه کوي او نور ته به دا پیام رسوي. نو چې که دا حکم آیا صرف د نارینهو لپاره راغلی، دغه یو موضوع چېرته لیکل شوی چې صرف نارینه په دا کوم بخش د قرآن کې راغلی چې برتر انسانان نارینه دي او دوی حق لري چې د ښځو لپاره تصمیم ونیسي، او همدارنګه هغه برتري د انسانانو په اساس جنسیت نه دی، نو دغه ټول مسل د ولې په نظر کې نه نیسي. دومه موضوع زه مطمئن یم چې د دې بره علاوه چې د دوی هغه طبیعت په اساس باندې دوی رهبري ته برسېدلی، دوی سره کومک کمی شوی ده، دوی واک ته برسېدلی دي، په دې کې سیاسي برنامې او امنیتي برنامې نغښتی دي. چا چې له دوی سره کومک کړی چې د یو چوکۍ او د کرسۍ او مقام ته رارسیږي، هغوی دې لپاره خدای په د خدای لپاره دا کار کوو، نه خیر نه. متاسفانه چې هر څوک د خپلو ګټو لپاره او د
یعنی تاسو فکر کوئ چا چې واک ته رسولی دي هغوی همدا شی غواړي چې په افغان جونې له درس منوي؟ باید
ګوره د افغانستان دښمنان په منطقه کې متاسفانه موږ هغه یو بدبخته بلکو چې موږ ډېر یو غلط همسایه لرو، د هغوی ګټې په فکر کوي چې په دې کې خوندي دي چې افغانستان یو محتاج ملک دی. د افغانستان محتاجي به په علم کې منځته نه راځي، په بې علمي کې، په جاهلیت کې منځته راځي، او دغه اساس او بنسټ چې ده هغه مور ده. او څرنګه چې تعلیم یو کلیدي رول د افغانستان په ثبات کې لوبولای شي، د افغانستان په پرمختګ کې لوبولای شي، په آبادی کې لوبولای شي، په پیاوړی اقتصاد کې لوبولای شي، نو هغه تعلیم ده. او خو دغه تعلیم چې له مور ته واخلې او بې سواده مور به یا بې تعلیمه یو جاهل نسل به روزي چې هغه به خپله یو مصیبت به وي، یو د نورو په خدمت کې به وي. به مغه د پاکستان جهاد به یا به په کشمیر کې یا به بیرته په افغانستان کې کوي، افغان کوشي به دوام لري، قید سرک به د جهاد په نوم باندې ورانېږي، معلم به وژل کېږي. دغه شیان دي چې متاسفانه همې پاکستان غواړي، همې ایران غواړي. دوی د موږ ابشل افغانستان اندېښنه لري، د افغانستان په منابع باندې دوی د تشویش لري، دوی افغانستان د استقلالیت نه تشویش لري، د غربي نړۍ موجودیت نه همېشه تشویش لري. په دغه ټوله مسایل دي، او همدارنګه د پاکستان مسله خو حتی د افغانستان په ځمکه باندې ده، چې موږ دوی سره د ځمکې په سر باندې هم یو منازعه لرو، هغه فیصله شوې نه ده. دوی اندېښنه لري، دوی له بلوچ نه اندېښمن دي، دوی له پښتنو نه اندېښمن دي، دوی د ډیورن خط د نه رسمي کېدلو نه دوی اندېښمن دي، په دوی هندوستان د ښو اړیکو له افغانستان نه. نو دغه ټولو مسله په نظر کې نیسي، همدغسې ګروپونه روزي چې د افغانستان په څه رقم مشکل کې څه رقم یو په غلط روایتو باندې ولاړ یو دینی حکومت اوسېږي، له دوی د کنټرول لاندې اوسېږي، له دنیا نه په انزوا کې اوسېږي، تعلیم موجود نه وي. یو باسواده افغان کله هم خپل قیر سرک نه ورانوي، او نه خپل معلم وزدي، او نه مکتب ویجاړوي. نو په همدې خاطر څه د طبیعت خبره ده، او څه د مغه فشارونو او د غلطو روایاتو د زده کړو په غلطو مدارسو کې، دغه ټول باعث دی کېږي چې ښځه به څه حق لري چې درس وایي. او که ډېره درس وایي که د پاید ګدایي ته اجازه لري چې لاړه چې په سرک باندې کېني ګدایي وکړي، خو یو تعلیمي ادارې ته حق نه لري، ځکه چې که بعد تعلیم وسو خو بیا خپله ډوډۍ پیدا کوي، بیا خود کفا کېږي. نو په همدې خاطره یو محتاج یو په انزوا کې ساتل ملک د همسر د استخباراتو د منطقې په ګټه فکر کې چې د دې په ګټه ده خو پایله به بلاخره وجود ته مرسیږي. نو ځکه فکر کوم چې دا مختلف عوامل باعث دي کېږي چې قیمت افغان مېرمن او جلکۍ ورکې د دل پر چې افغانستان وځپل شي.
ډېره مننه. سلامت اوسې قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو دا زما حق دی پروګرام او په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم او همدارس د ښځو د حقونو فعال مؤلفه کاکړ. اوس به تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکو که چیرته زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه لنډ نظر لري نو له موږ سره تماس ونیسئ. همدا اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. محترم اسمت سروان سرور، څنګه په خیره؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب، ځان راوپیژنئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه، زه محمد اشرف حقدو، سکندر ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون وکړم.
ډیره مننه حقدو صاحب، مهرباني.
مننه اسمت سروان صاحب محترم، ځکه چې شراسه موضوع ته چې دا یو ترتیب برابر سیسي زخه نور موږ ډیر خوشاله یو چې د هر کس نوم ماری پکېږي، ځکه چې کله کله التموشت نوبات نه معلومیږي. خیر، نو اوس به د میلمنو سره یو پوښتنم لرم.
مهرباني.
ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. اسمت سروان صاحب محترم، و چې دا خورکی ګډه و یاد شي نور ورونه مژم وروره د چنې چې تعلیم مژم طرفدار یې، یعنی د طرفدار یې چې مقصد هغه په نور رسنۍ کې مړ ویل دي، یعنی د شریعت په چوکاټ کې چې مقصد زموږ حکومت اره کم پریکړه پر وکړه موږ ورته آماده یې، خو د تعلیم نو موږ ته پیدا نه کی چې د تعلیم وکي مصرفونه په افغانستان کې راسي هغه خارج ته ولاړ شي، نه ډاکټر او زلته پیدا کیږي نه یو انجنیر پیدا کیږي. تعلیم وکي په د هر حکومت کې موږ دغه پام پر کړی ده اصلي ښکاله هغه درته خارج ملک ته ولاړ شي، ان شاء افغانستان ته کارونه کې دا تعلیم نو موږ ته ګټه وکړي.
اقدوس صاحب له یو خبره ستاسو تر خبرو پوری، تاسو دا شکایت لری چې دلته تعلیم وکي او خارج ته ولاړ شي، دا خو یوازې د شوزو مسله نه ده، خو نارینه لا ډیر تللی دي.
بالکل محترم اسمت سروان صاحب، دا ډیره ښه پوښتنه ده، خو زموږ هم دا غوښتنه ده. ګوره، د اوس چې زه یو مثال درته وایم، دلته دا کله کله د مرضی وي د انسانانو یا د ښځینه انسانانو، هغه موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو، خو زموږ غوښتنه هغه کوړونه یي که خوندې دا خورته زوامه دا اوس فور د اکثره وخت زه خبرې اورم پر دا تیر اوس وسنی حکومت باندې ډېرې نیوکې کوي. زوامه چې تاسو ولې ځي خارج ته ولې ځي خپل په افغانستان کې کار وکړي؟
افغانستان کې کار نه ورکوي. اقدوس صاحب، دغه شکایت لم دې چې مکتب کې نه پریږدو نو کار ته خو بیخې نه پریږدو، چې کار ته نه پریږدو خود به ځي خارج ته.
او تاسو محترم سروان صاحب، کوړونه یي که خوندې افغانستان ځي راشي کارونه پیدا کیږي. زه د تیر حکومت خلک ډېر پیژنم.
مننه دوست صاحب، دغه څه خلک هم ستاسو خبره سمه ده، موږ د ښځو خبره کوو. ډېره زیاته مننه. کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو، یو بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. ځان راوپیژنې. آزادي راډیو،
مننه کوم. قربان اوسه، زه خلاص شم له کندهار څخه تلم کیږم پر دغه برابر چې خبره ته وکړم، چې بدبختانه د درو یا هم څکم چلور کال څخه بدبختانه په افغانستان کې دي. یو داسې فضا راغلې ده چې د تعلیم مرکزونه او همدغه رقم د پوهنتونونه مکاتب دابل شوي دي. سخت په خوښي وي لکه بار بار چې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خبره کېږي چې باید افغانستان مشران یې کوي چې موږ ودې ته حل لاره پیدا کړو چې نور سالم ته اجازه ورکړو. د څه وخته پورې باید انتظار وباسو؟ خو دغه انتظار ته باید موږ انتظار شو، خو باید په داسې حالت کې چې افغانستان خدای نه خواسته ترکیې ته ولاړ نه شي تعلیم ته اجازه ورکړي. خو یو پوښتنه دا پیدا کېږي، لکه کله په دې شان کې څه شکمن شم، ځینې دغه تعلیم مباح بولي، البته دغه اصلي تعلیم او ځینې فرض عین بولي، البته فرض بولي. نو په دغه ځای کې څه شکمن یم، باید دغه خبر لپاره دې وضاحت ورکړي. دا یوه خبره بل مره پناه خوران په تعلیم سي بخیر ډیر مړیو دا سي سمړیو چې 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 د افغانستان سره په مساب سره وستي ورته خوران چې شي دي نه باید په خپل کورو کې د تعلیم لپاره یو زمينه برابر کړي چې په خپل کورو کې تعلیم وکړي په تعلیم خو سره چې ما دي خامخ په مکتب کې یا په بل اصطلاح چې
دا غام په غوښ کې ورکه بیا به ش پریش دی بیا به مکتبونه ډېر ش پریش دی
نه دا خو تاسو وګوره واخ دا زما مقصد شې به تعلیم وکړي که په خپل کور کې وي که په مکتب کې وي که په پوهنتون کې وي خو د شپې په فضا کې باید وي او همدغه رقم په حجاب کې وي که په کور کې هم وي خو باید دا ورته ورکړي ځینې د بي سي خبري حال کړي وي هلمند ته دا لري ریپورت راپورته کړی و په هلمند کې پلاکې سیمه کې یو خور خدار کړم چم کړی چې په خپل کور کې ځنی شاګردان ته سبقونه وایي البته درسونه وایي نو ما کده چې وکیم شخون کې په خپل کور کې به په حجاب کې به سترمنې به وي ځاته به نیوي نو دغه ځکه چې مکتب مکاتب نه لکه په څون نه لکه باید تاسو په کور کې ځینې وته برابر کړئ خو د شرف په ځای کې حجاب په ځای کې کور
ودان ډېر مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم دی تاسو ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو
سلام غریدم د کندهار
مهرباني کوي
دا د مکتبو په اړه به یو نظر تفسیر کو مکتبونه خو موږ الحمدلله افغانستان خلک تقریبا اتنی مننه په حساب مسلمانان دي نو مکتبونه چې دي ناروا دي مکتبونه د مشهدو په حدود کې مطلق ناروا دي موږ بار بار ویل دي نو شدي اجازه نه لري اسلام کې ابیا دا مسلمانانه خوند راځي چې خپل ملک ته خدمت وکړي
نه دی او دغه خبره پرېښې تاسو وایئ چې ناروا دي نو تر شپږمه پورې روا دي له غوړو سره ناروا دي
هغه سفر د جواز لري
دا سیده ښه کار بیا څنګه ده کار روا ده یو کنه دی روا
کار خو د وسمه د اسلام په چوکاټ کې خو ولې کار و خدمت وکړي
نو چې درس ونه وای کار به بیا څنګه کوي
دې دا چې زندگی غواړي سروا نه یعنی د نارینه سره مساوات برابرۍ دا
نه په دې مساوات خبر باندې بس بس نه راځم ما پوښتنه دې ځواب وایس تاسو وایئ چې کار روا دی خو درس نه روا دی چې درس ونه وای نو کار به څنګه کوي
کار خو نور مختلف کارونه
مثلا ډاکټري به څنګه کوي ډاکټري به درس کې دی سي
نه خو زه داسې فرانسه ساده خبرې مطابق چې دوی انجینري غواړي پیلوټي غواړي دا نسته په اسلام کې
ته اوس د پیلوټي خبره پرېږده ما د ټپ پوښتنه درنه وکړه زما پوښتنې ته ځواب وایي مثلا ډاکټري به څنګه کوي دا نورې خبرې ځکه نه کوم چې هغه سره خو تاسې ډېر موافق نه یاست د ټپ خبره خو کله ناکله کوي
ورته د ټپ په اړه به زه تاسو دغه در کوم زه حت در کوم اوس یو نارینه ورور دی ډاکټر دی په خپل کور کې خپل خور خپل مور خپل شګه دا تعلیم ورته د کولای شي ډاکټري کولای شي چې بیا په کلیو باندې کې مثال او داسې په عامه ساته باندې لکه د نارینه رقم ډاکټري دا د شګه د فارم مطلق
نه ما سوال د جواب بیا موږ ما درته څه ټپ کوونه وایي نو یو شزه به څنګه ډاکټر کی شي
یو شزه وستا خپل نرمند
بس یو نفر ډیر مننه خیر کور دی ودان سلامت تو سه چه نظر دې څرګند کو یو بل اوردون کې مورو بیا به ور شو ملمنو ته مهرباني کوي تاسو
سلام علیکم اسمت سروان صاحب سلامونه تا ته عبدالقادر څنګهوالیا مهرمن څنګه نو سوال سره تاسو په تماس کې واقعا د شګو مکتبونه چې دي خوش او خوشاله چې دا چې په حجاب کې او په اسلامي حدود کې چې لاس نو شدي او دا و چې مخکې اوریدونکو تاسو وویل چې دغه مکتبونه ناروا دي نو مکتب څنګه درش پژم چې په روان دي زه هم تاسو خبر ځینې کوم او سوال ځینې کوم چې څنګه دا وادي او هغه څه مزه به بعد کنه ناروا شي نو د شپژم به ناروا شي تاسو ته که ناروا یې نو بعد څه ناروا شي
پر حل ډېر مننه سنگینوال صاحب سلامت اوسه لټول اوریدونکو منندوی وس په ور شو خپل درنو ملمنو ته مخکې ما دا یادونه وکړه چې د طالبانو د مشره او شاوخوا کړی انګیزه څه ده د انجونو د مکتبونو د مخنیوي نه حال ده چې دوی بیا د اجازه ورکوي چې په مثلا په داخله وزارت کې کار وکړي شزه تلاشي وکړي په روختونونو کې د نرس او ډاکټر پایس کار وکي کچرته د عقیدې مسلې نو باید هغم نیوی که چرته د عقیده مسله ویل کده ورستی اوریدون کی چول تشپژم باید اجازه ورنه کی چرته د کوم دینی توجیه ولري. نو تاسو هم اغلی کډو خل سره موافق یاست چې ممکن د جنو گاونډي او سیمایزو هیوادونو ایجنډا وی چې طالب بشران په مخ بیای؟
من نصروان صاحب لکه څنګه چې د اوریدونکو پیغامونه واردل و خپل متفاوت نظریات لودل چې یو زموږ تاسو هغه نظر سپورت کوي چې لوکل خلک یا هغه خلک چې سیمایز خلک دي هغه متفاوت نظریات لري د تعلیم په ارتباط باندې. او د دې
لیکن فکر نکوم چې خورم صاحب چې د طالبانو لوي خاص کړی پراته چې نور خلک دي د نجونو زده کړې ناروا وبولي یا د اسلام خلاف وبولي.
نو رسم د تاسو د پښتنه په ارتباط باندې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله چې اقتصادي یو غټ پاور په یو نړۍ کې یا په یو هیواد کې هغه موږ مثال یو بل هیواد ورکړو په هغو کې لکه دوه وزرونه د یوه په اصطلاح د یوه پرنده یا د یوه مرغه دا دواړه د جامعې په اصطلاح سترانګ یا وزرونه دي. که چېرته یو وزر پلنج وي نو په دې اساس باندې اقتصادي رشد په هغو جامعه کې نه وي. یعنی په دې باندې موږ مختلفې مقالې لرو، مختلفې لیکنې لرو، مختلف تحقیقات په دې باندې شوي دي او دې ښودلې ده. او په افغانستان کې او بل خصوصا که چېرته د موږ ګاونډي هیواد ته لاړ شو هغلته متاسفانه په بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې دا مسله ډېره د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکول کېږي متاسفانه، چې دا یو هیواد دی او خو په دغه ساحه کې چې موږ تر نږدې ده په هغو ساحه کې اجازه نه ورکول کېږي. یعنی تر یوه حده پورې د اقتصادي ثبات او پیاوړتیا لپاره یا د ملک د ضعیفه کولو لپاره دا ما په نظر باندې کېدلی شي یوه قوه واوسي چې سره کم کولی شي چې یو ملک اقتصادي شکست سره مواجه شي یا د یوه اقتصادي بحران سره مواجه شي. لکه موږ تاسو چې اوس که چېرته تورخم ته لاړ شو یعنی په سلهاوو افغانان د ډیورینګ د فرضي کرښې هغو خواته د علاج دپاره ځي. متاسفانه یعنی د افغانستان از د لسګونو دوستانو تلیفونونه متاسفانه ترلاسه کوم چې دی او یې چې موږ یوه شبخانه نه لرو چې حتی د یوه عادي ټیسټ پکې وشي او هغه خلک چې ځي او هغه پیسې هغلته مصرفوي او په هغو ځای کې هغه د بل مملکت خپله اکاونټ ته ځي. دا اقتصادي یو مشکل دی. یا لکه د 2001 کال را په دې خوا کله به چې هغلته د هند فلایټونه یا پروازونه وو کله به چې یو مسافر هغلته داخلېدل او په هره چوکۍ کې به ټول مریضان وو هغه ټول تلل د تداوۍ لپاره نورو هیوادونو ته. نو دا د اقتصادي یوه ډېره په اصطلاح قوي قوه ده چې یو ملک په دې باندې خرابیږي او هیڅکله یو ملک بې د دغې قوې نه چې هغه هغلته فعالیت ونه لري هغه هیڅکله کوم هیواد تاسو نمونه ماته نه شي ښودلی چې هغه د یو مقتدر هیواد وي، یو ښه اقتصادي هیواد وي، ښه ډېر رسېدلی هیواد وي او په هغو کې د یوه قوه پلج وي یا د هغلته په اصطلاح فعالیت ونه لري. نو تر یوه حده پورې دا اقتصادي او سیاسي او د ټول مسایل سره په اصطلاح سره مکس شوي دي او متاسفانه یو ډېر غټ کمپلیکس یو ډیر بحرانی حالت یې وستلای دی.
بله ډیر زیاته مننه. سلامت اوسې خورم صاحب. محترم کډو خیل، تاسو تفسیرات سره دی اوریدونکو په څرګندونو مثلا یو ویل وای تب دی پکور کې وای او شزې دی مثلا انجینری و نور شان نه وای تب دی پکور کې وای یو سړی دی مېرمنې سواد نه لري هغه ته دی تب ورسده کې څومره ممکنه ده دا خبره؟
خب دا وروچ دا خبره کې زه مطمئنه یم چې د قرآن لوستی نه ترجمه او تفسیر لوستی دي، ځکه چې دته چې مغه یو غلط بیان چې دی بلال خپل اوریدنه فکر کوي چې دا درسته ده. نو د ورور ته زما دا قدر غوښتنه ده چې دا باسواده شي، دا د قرآن ولولي، دا د تفسیر او آیات ټول په ترجمه سره ولولي او ورباندې فکر دی وکړي. یو خبره چې بشات وایي چې دومره یې رب کې پیدا شوی چې په حجاب کې وي، حجاب اول خو حجاب او پرده فرق لري. دغه کوم چې شنه سم خبر کو دا پرده ده کټیکری سره ول دی کله ځان پوشش ده. حجاب هغه ده چې مثلا څوک پرده د خپل کور مخې دروازې مخ ته واچي، دا حجاب او پرده ماس کې موږ یو تفاوت لا تر اوسه نه پوشوي چې باید پوسه زه خدای دوی حجاب دوی په تعریف باندې افغان خزه او لورکی همیشه محجب او اټس کله هغه ملوڅو بربنده نه و. ملا صاحب چې دا بهانه جوړې دل پاره چې پیګه ته ځینې کسانو باندې هغه شته چې په دې باندې غولول کیږي، هغه ورور نه پیګه پنځوای نه کوم ځای نه، هغه له افغانستان نه ده خبر. تب څوک په کور کې نسې شتا کولای، یو ډاکټر دې مسئولیت نه لري، یو ډاکټر په پي نشي کولای چې واخور ام باسواده کې واغې باندې تبابات وایي. تبابات یو د بشر د خدمت کولو په خاطر باندې ده، او دا په مکتب په کور کې څوک نشي زکولای او نه د امکانات لري. ولې یره لري دومره د خزر زکړه؟ ولې د خزر وطن نه یل لري چې باید پاسواد شي؟ خزر پردی چې د سرک په سر باندې کینی گدایي وکي او لاس نیول دی ویمه یوه ډوډۍ ته یو څوک خیرات غواړي چې یو ډوډۍ راته واغسې ماشومان نه وګیدي. خو که یو تعلیم ادارې ته لاړ شي او با عزت او درس ووایي او سبا خپل کورنۍ خدمت م کې د ملت هغه تا ته ډېره بد ښکاري، شرم ښکاري. ته په خپل بېسوادي باندې اطمان یاریږي، شرمېږي که یو باسواده ښځه به سبا د ما خدمت ونه کړي. زه فکر کوم دا ځینې کسان چې دومره د ښځو تعلیم مخالفه دي، دوی خپل هغه خپل موقف کې چې دي هغه فکر کوي دا به لاس ورکړي کله ښځه سي پوسو سي دا رقم کاسو ولې غلط امرونه یا دغه ومنم. زه دا یو غلطه خبر ده او حجاب موضوع بالکل حل ده. دا یو د فکر او څنګه چې سانګ زیو ویلې چې دا د طبیعت خبره ده، د شریعت نه ده، دا خبره کاملا صحیح ده. چیرته راغلی چې ښځه حق نه لري چې تعلیم کې؟ دا کوم آیت کې تعویل دي؟ چیرته په حدیث کې راغلی ده چې یو ښځه حق نه لري؟ ښځه حق دې کار لري. د حضرت پیغمبر ښځه اسد نور ښځه سره بتلل په چته به چې دوی غزات تللی هلته به د مریضان خدمت هم دغو ښځو کول، که هغه پانسوبان و، که هغوی لپاره ډوډۍ وه، که د هغوی لپاره اوبه رسول و. بلکل ښځو هته په جنګونو کې چې به هغه د جنګ برخې مخته نه بول، بلکې د خدماتو برخې مخته بوله. حضرت پیغمبر به ښځو ته ویلي چې ولو چې تاسې شرعي عذر لرئ، لمونځ نه شئ کولی، خو له کور نه راوځي او د جمعې ورځې خطبې چې ویل کېږي، دل پر چې تاسو هغه پوهه پورته ولاړه سي، تاسې راسئ غوږ ونیسئ. نو د پوهاوی د کچې د لوړېدو لپاره د خپل د حضرت پیغمبر غوښتنه وه. نو زه فکر کوم یا په حضرت عمر چې یوه ښځه ښارواله مقرره کړې، ولې یو باسواد سړی نه و چې یوه ښځه ښارواله مقرره کړې وه؟ دا په دې معنا چې د یو مثال و چې امتیانو ته وښودل شي چې مثلا په صدر اسلام کې څه خبرې روانې وي. یا بله ښځه په مکه کې کنټروله وه د بازار. نو دا هغه نمونې دي چې باید موږ زده کړو له دې نه، نه دا چې هغه علم چې موږ ته ملا صاحب چې خپله پرې خبر نه ده، هغه موږ ته وایي موږ فکر کوو دا درسته ده. تعلیم رڼا ده، تعلیم پوهاوی ده، آګاهي ده، ځواکمنتیا ده، پیاوړتیا ده، د مملکت پرمختګ ده. اوس وګوره چې نن چې افغان مېرمن له کار نه منل شوې ده، په کوم حالت باندې ده؟ خلکو خپل بډوډې خرڅ کړ، خپل ماشومان یې خرڅ کړل. اقتصاد پوهان وایي چې 1.8 میلیارد سالانه د اقتصاد ته صدمه رسول کیږي کله چې دوی د ښځو لاس له کار نه منع کړی ده. دا یوه کمه صدمه ده چې تاسې افغانستان ته رسوي. څنګه چې دا خورم صاحب وویل چې مثلا د افغانستان تیارې به مثلا له مریضان نه ډکې وي چې یا به هند ته تلل، یا پاکستان ته ځي، یا ایران ته، یا ترکیې ته ځي. خو دغه پیسې که په افغانستان کې مصرف شي، دا څومره اقتصاد ته ګټه ده؟ د خلکو تاک، د خلکو ستړیا، د پاسپورت مصرف، د هوټل مصرف، د تیارې مصرف، دا خو نور خلک در نه وړي، هلته د اوسېدلو. نو دغه تداوی لپاره دا صرف د ډاکټري موضوع نه ده. په افغانستان په هر بخش کې ښځه هنر ته ضرورت لري چې کار وشي او د مملکت هغه شي. نه پوهېږم اسلام ولې دوی د ښځو په خلاف باندې یو دین معرفي کړی ده. اسلام خو هغه ستر دین دی چې په ځینو برخو کې ښځو زیاتره حق ورکړي نسبت نارینه ته. اما زه نه پوهېږم په افغانستان کې ولې دا سرچپه تعبیر کېږي. نو زه فکر کوم دا د دوی د خپل طبیعت او د فکر خبر ده. په کور کې زده کړم نه کېږي، ښځې حق لري چې د باندې لاړ شي. او ښځه که دوی په خپل نفس باندې حاکم نه وي، دوی خو نن حیواناتو ته هم صدمه رسوي، الکان ماشومان تم صدمه رسید. بعد هغه څوک چې دومره شرور وي، دومره حریص وي په جنسي غرایزو کې، هغه باید محکمه شي او مجازات هم شي تر څو پورې پند وګرځي او دا ټولنه سالمه پاتې شي. د شرور انسانانو لپاره تر ټولو ښځې باید په افغانستان کې بندیان اوسېږي، هم افغانستان ته صدمه رسوي، هم ښځو ته، هم کورنیو ته.
بله، ډېره مننه کور ودان محترمې کډوخیل. ښاغلی خورم، تر تقریبا څلور کاله کیږي چې په افغانستان کې، یا درې نیم کاله چې نجونې له زده کړو منع دي، څه فکر کوئ چې د دې تاثیر به په اوږد مهال کې څه وي؟ یوه تعلیمي پروسه چې درېږي او دومره اوږد وخت لپاره، که دا نن فرضاً ښوونځي بېرته پرانیزي، هم دا خو به بې تاثیره نه وي؟
متاسفانه همداسې ده چې په دغه باندې موږ مخکې یو تحقیق او څېړنه هم کړې ده. 2019 کال کې کورونا مسله رامنځته شوه، او د کورونا مسالې یو مقطع په تعلیم کې راوستله، چون دا چې افغانستان یو ډېر وروسته پاتې هېواد دی په غذا کې د انټرنیټ، کمپیوټر او د آنلاین زده کړو دپاره زمینه نه ده مساعده. هغو یو ډېر غټ پستلا یو غټ مشکل را واستلا، او یو خلایر منځ تکړه، او دا که یو پروسه سټاپ کیږي یو درېږي، د دې تاثیرات په لنډ مهال کې ډېر نه محسوسېږي، او د دې په اوږد مهال کې د دې تاثیرات ډېر منفي دي متاسفانه. لکه که چېرته داسې یو مثال، لکه یو وخت چې یو او ریجن کې موږ تاسو سره شریک کړلو چې ښځې نه وي په جامعه کې، نو هغه به سره کوم ډاکټر ته ځي، یا به نارینه ډاکټر ته هغه ښځه مجبوره ده چې هغه معاینات وکړي. دا د موږ تاسو د کلچر او د فرهنګ سم تضاد کې مسله ده. نو که چیرته مکتب نه وي یا په اصطلاح پوهنتون نه وي، نو ښځه په کوم ځای کې متخصصه شي؟ او هغه د یوه ورور سوال د ما لپاره ډېر جالب وه چې چېرته په کور کې وویل شي، په کور کې تعلیم زمینه مساعده شي. دغه پروسه، تعلیمي پروسه، یوه ډېره رسمي پروسه ده. دغه سټیپونه دي، او دا سټیپونه یو مخصوص کریکولام یا درسي نصاب لري، او دا هیڅکله نشي کېدلی چې هغه د غیر رسمي توګه باندې سره یو ډیپلوم واخلي یا د سرټیفیکیټ واخلي یا د هغه سرټیفای وي په یوه څانګه کې. خو د دې مطلق سټاپ کېدل، مطلق درېدل یې د اوږده مهال دپاره ډېر ناخوالې له ځان سره لري، چې اوس موږ تاسو خپله د خپلو اورېدونکو پیغامونه واورېدل چې اکثره د لری پاتو ولایتونو نه، چې هغه د مرکز نه ډېره لری فاصله لري. که چېرته موږ په دې ولایتو کې ورشو، هغلته پوښتنه وکړو خلکو نه، په بسته ولایتي زون کې یوه متخصصه ډاکټره نه وي، او هغلته موږ د میاندو یا هغه میاندو چې هغه اولادونه لري، د هغو د کچه د تلفاتو زښته زیاته ده. نو دغه مثال موږ تاسو ډېر ښه یو مثال ټولنې ته ورکولای شو، او اکثره خلک په دې باندې پوهیږي. که د نورو تعلیمي مسایلو سره، یا د پیلوټۍ یا د برق او تخنیک او نورو مسایلو سره مشکل وي، هم د تلاشۍ په برخه کې که یوه میرمنه تلاشي کړي، دا د موږ د فرهنګ سره هیڅ کوم تضاد
نه. هغه ته اجازه ورکوي، فکر کوم هلته چې ضرورتي بیا وایي، ګر ضرورت باشد روا باشد، هغه ته بیا اجازه ورکوي چې تلاشي واخلي ورته. لیکن داسې شیانو ته نه پرېږدي، لکه مخکې چې محترمې کډوخیل وویل، ګدایي ته پرېږدي، دې ته اجازه شته چې مثلا یوه ښځه خواره یي، غریبه یي، ولاړ شي د همسایه کور ته، یا د کلی کې وګرځي، او ټوک ټول کې هغه اجازه شته، خو دا دې شي ته اجازه نشته. تاسو یو مخکې یو بل خبره وکړه، تاسو د هند مثال ورکو چې وایي الوتکه به هند ته تله، ټوله بله مریضانو ډکه وه. دا د هغو جګړو چې د مجاهدینو ترمنځ وې، او مکتبونه په لړ کې بند ول، یا د طالبانو تېره شپږ کلنه دوره وه چې ښوونځي بند ول پکې، فکر نه کوئ چې دا د هغه نتیجه وه؟ که چېرته دغه وقفه نه وای راغلی، په دې تیرو شلو کلو کې به افغانستان له دغو ستونزو خلاص شوی وو.
په ټولو کې اگر چیرته د افغانستان د 40 کلن تاریخ ته یو پاملرنه وکړو، متاسفانه په ډیر تعصب باندې سړی باید ووایي چې د افغانستان اکثرو مشرانو د هیواد لپاره کار نه دی کړی. زه په حیث د یو متخصص چې پخپله په ایجوکیشن کې زه تخصص لرم، په هیواد کې ما دپاره د کار زمینه نه ده مساعده، او زه د مجبورۍ په اساس باندې په یوه بل ملک کې کار کوم.
نو دا اوریدونکو خو مویل وای تاسو ولې په خارج کې ناست یاست، نو ستاسو مجبوریت څه دی، ولې وای نه راځئ؟
بله، د دې اوریدونکو هغه کوم انګیزه چې د په اصطلاح مفکوره وه هغه د ستایلو ده. یعنی هغه دی غواړي چې که چېرته د ده مفکوره دا وي چې افغانستان کې کوم خلک چې بهر کې زده کړې کوي هغه افغانستان ته راشي، د افغانستان سرمایه ده. هر نفر چې چېرته تخلص پیدا کوي یا کومه څانګه کې د افغانستان یوه پانګه ده، هغه په هغې باندې رښتیا هم په هغو ملک کې سرمایه ګذاري په باندې شوې ده. ځکه موږ بیست په افغانستان کې دی، هغه هلته هم لومړنی ښوونځی هم هلته ویلی د های سکوله پورې، خو هغه هلته د کار زمینه نشته ده متاسفانه. که چېرته موږ لاړ شو په یوه ځای کې اتا د کار زمینه به موږ ته مساعده نه وي، ځکه زموږ ډېر ملګري او دوستان اتا وظیفې پیدا نه شوای کړلی بیرته چې افغانستان ته وګرځېدل. یعنی هلته داسې بستر دوته مساعد نه دی. که چېرته بستر دوته مساعد شي، د افغانستان اکثریت خلک زه په دې باور یم چې هغه ځي او هغه په خپل ملک کې خپل ملک کې کار کړي. که دلته یوه ډېره ښه وظیفه او ښه دنده سړی ولري، په خپل ملک کې ډېره په ټیټه اندازه دنده هم وي، خلک غواړي چې هغلته کار وکړي، خو چې هغلته د هغو امنیت په خطر کې نه وي، د هغې نه تنها ذهني سکون ولري، څوک د هغو په شخصي مسایلو کې مداخله ونه کړي، هغه یو د لااقل د یو انسان په صفت باندې هغلته سیکوریټي ولري، محفوظیت ولري او د خبرې ازادي ولري. نو زه فکر کوم چې ډېر افغانان د دې ته لیواله دي چې هغه لاړ شي په خپل ملک کې کار وکړي.
نه، زما سوال اصلا دا و چې ما هغه د وقفې یادونه وکړه. په دې جمهوریت کې ډېرې پیسې وې، ډېر امکانات ول چې ښوونکي وروسل، ځکه چې تر څو هغه خلا څه ناڅه ډکه کړي، اما بیا یې هم نه شوی ډکولی. ډېر حکومت له ډېر مشکل سره مخامخ وو، د معارف وزارت له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، ځکه چې معلمین یې نه شوی پیدا کولی. په اولو کلونو کې خو بیا چا چې به نه هم ویلی وو هغه معلم مقرر کړی وو، بیا وروسته دغه تغییر پکې راغی.
د افغانستان په د 2002 کال په دې خو د افغانستان خپل تعلیمي سکتور هم د استادانو د قرارداد سره مواجه وو، او په دې کې کله چې زه محصل وم او په دې باندې موږ په یو تحقیق باندې کار وکړل، چې سره کوم استادان کولای شو چې هغه د تواصل او خپل وظایف کې پاتې شي. د استادۍ مسلک متاسفانه په افغانستان کې ډېر یو وروسته پاته مسلک شکل باندې ورته کتل کېږي، او استادان که چېرته بل ځای کې وظیفه پیدا نه کړي بیا رسي د استادۍ مسلک ته. خو متاسفانه د 2001 کال په دې خوا د اګست میاشتې نو هغه استادان چې په افغانستان کې یې وظایف درلودل اکثرو خپلې دندې خوشې کړلې، یا هغه بیرون تطلیلی و د تحصیل و د تعلیم لپاره د هغو پروسه چې تکمیله شول هغه بیرته افغانستان ته ستانه نه شول.
بله، ډیره مننه، ډیره مننه. سلامت اوسئ خورم صاحب کورودان. محترمې کډوخیل، د وروستۍ پوښتنې په توګه کرار شو بیرته هغه خپلې لومړنۍ خبرې ته. د طالبانو په منځ کې ځینو چارواکو یې د نجونو د تعلیم دفاع وکړه او غوښتنه یې وکړه. فکر نه کوئ چې دا یو ښه پایل دی او تمه شته چې دا ډول اوازونه زیات شي؟
معلومدار، زه ما څه ویلي چې که ډېره درسته یاد همدا اوس هم که دوی واقعا یو جدي دریز غوره کړي، او هغه کسان چې په مختلفو کورسوی کې دي، شورای علما د طالبان شورای علما سره خبرې وکړي، ورته وایي چې د محافظه کاری پرېږدي، د سکوت هم مات کړي، وطن په بدترین و بحرانی حالت کې ده. تعلیم د ښځو بنیادی حق دی او نه تنها جدي حق دی، دا د افغانستان ګټه ده پدې کې خوندي ده. نو دوی باید په دغه سختریزي کې بدلون راوړي، افغانانو سره باید پخلا شي، افغانان ته پیسې افغان وګوري او قابل د احترام دی وګڼي. نو زه فکر کوم دا به یو ستره لاسته راوړي او دوی به له دغه انزوانه په همدې شکل وځي، غیر دغه نه دغه غلط روایتونه چې دوی زده کړي یا په خپل طبیعت باندې مخکې ځي، افغانستان چا شخصي ملکیت نه ده.
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه د خپرونې وخت هم دومره و محترم شین کوي. کړو خیل د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اجمل خورم د زده کړو د چارو متخصص او همدارس له آغلی مزلفه کاکر څخه مننه چې د خبرونې په یو برخه کې را سره ول. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي رادیو اوري.
هجران دیار.